د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سور د میاشتې 28مه ده چې د 2012 میلادي کال د مېل 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې تاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې اوري چې د جرمني صدر اعظم وایي له افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاریو موافقتنامه چې پرون لاسلیک شو دا پیغام ورکوي چې جرمني به د اوږدې مودې لپاره له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر څه لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان حکومت د جرمني او استرالیا لخوا په پوځي او ملکی چارو کې د ورستو مرستو له جرمني مننه وکړه. د پاکستان کابینې پرون امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو پر مسلې یوه موافقه نهایي شي. په اسلام آباد کې د فرانسې، برېټانیا او د استرالیا عالي کمشنری ته پرون په تورو پوډرو ککړ لیکونه چې پکې ګواښ شوی رسیدلی دي. د افغانستان حکومت د جرمني او استرالیا لخوا په پوځي او ملکی چارو کې د مرستو له جرمني مننه وکړه. د ولسمشر مدبواتي دفتر څخه په دې اړه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانستان له امنیت سره مرسته کول د نړیوال امنیت ټینګښت لپاره پانګونه ده. د جرمني حکومت پرون له افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه کې د کال 150 میلیون یورو مرسته ژمنه وکړه. د جرمني حکومت وایي هر کال به د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ښوونې د ودې په برخه کې کومکونو ته دوام ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون له ولسمشر کردی سره د دوړو هیوادونو ترمن د اوګدی مودې ستراتیژیک همکاریو موافقه لیک لاسلیک کړ. په عین حال کې د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د استرالیا حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې 100 میلیونو ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. اعلامیه د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد په حواله وایي چې دا مرسته به له 2015 کال څخه پیل شي او د 3 کلونو لپاره به وي. د چک جمهوریت حکومت پرون وویل چې په راتلونکو 2 کلونو کې په افغانستان کې خپلو عسکرو شمیر کموي. د چک حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به د 2 راتلونکو کلونو کې مخکې تر دې چې ناتو خپل پوځي ځواکونه باسي په خپل محارب ځواکونه باسي تر سره کړي. د چک جمهوریت وایي چې راتلونکو کال به د ناتو تر قماندې لاندې خپلو عسکرو شمیر له 640 څخه 509 دي شوته او په 2014 میلادي کال کې به شمیر 340 ته راکم کړي. چکوای لا افغانستان څخه د ناتو د پوزي د ناتو د محارب ځواکونو تر وټلو ورسته به په دې هیواد کې د دوی د عسکرو شمیر تر 1.5 سل زیات نوي. د روسي پوزي چارواکو ته تاسو خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان پوسته د 21 MI ولسبي 15 هليكوپټرو د ورکولو قرارداد بشپړ شوی دی. د اعتراض په حواله مخکې تر دې چې د مرستې د دې هليكوپټرو ورستي جوپا افغانستان ته واستول شي، یو شمېر روسي پوځي کارپوهان د هیواد ته رسیدلي دي. د افغانستان له ملي اردو سره د هليكوپټرو د قرارداد تیر کال لاسلیک شو چې ټول ارزښت یې تقریبا 315 میلیون ډالرو ته رسي. د پاکستان کابینې پرون امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانستل کېدو پر مسلې یوه موافقه نهایي شي. خو د کابینې غونډه ونتوانېده چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو د لارو د بیا پرانستل کېدو اعلان وکړي او هم یا په دې اړه د مذاکرو د پای لپاره کوم ضرب الاجل اعلان کړي. د غونډې ګډونوالو د ولسمشر اسف علي زرداري د دې پریکړې ملاتړ وکړ چې غواړي په شیکاګو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي کنفرانس کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د فرانسې، برېټانیا او د استرالیا عالي کمشنری د پرون په تورو پوډرو ککړ لیکونه چې پکې ګواښ شوی رسیدلی دي. په دغو لیکونو کې لیکل شوی چې دغه پوډر زهرجن دي او که پاکستان د ناتو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې هغو ځواکونو ته چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کوي اکمالات ورسوي، نو به دغو وسایلو کې نور زهرجن پوډر هم وي. د دغو زهرجنو پوډرو نمونې د لابراتواري معاینې لپاره استول شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر بانی امین تایید کړ چې دغو سفارتونو ته دغه کوچني پاکټونه رسېدل د لیاو په هر یو کې او هر یو پر زهرجن موادو ککل دی. خو له هغه ځای چې دغه مواد ډیر کم دي ازمخت به هم ګرانوي. امین ویل داسې ښکاري چې کوم چا دغه شیطانی کارت لاسه چولې دی. په عراق کې د اشرف کمپ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي دانیل افرید وایي د دغه کمپ نږدې 2000 اوسیدونکو چې نیمایي برخه یې جوړوي د ازادي موقتي کمپ ته لیږدول شوي دي. فرید دا څرګندونه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. په اشرف کمپ کې د ایران د رژیم ضد د مجاهدین خلق سازمان غړي چې 1980 لسیزې راپه دېخوا د تهران او واشنګټن لخوا تر روسي سازمان نومول شوی اوسي، له دغه کمپ څخه د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو مسله د هغې معاملې یوه برخه ده چې د عراق د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ رامنځته شوې ده. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي چې هغه هیوادونه چې په سوریه کې د لانجو د پراخېدو هڅه کوي په خپله ځینې متاثره کېدای شي. ولسمشر بشار الاسد پرون د روسیې له دولتي تلویزیون راشیا 43 کانال سره په مرکه کې وویل چې امنیتي ځواکونو یې داسې بهرني اجیر جنګیالي نیولي دي چې د اپوزیسیون په پلوي جنګېدل. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د هومس ښار په ځینو سیمو د دولتي ځواکونو په تازه حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1206 نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د جرمني صدر اعظم وایي له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقت نامه چې پرون لاسلیک شو دا پیغام ورکوي چې جرمني به د اوږدې مودې لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
Länder bei ihnen engagiert waren und plötzlich weg waren und Afghanistan wieder allein gelassen wurde. Genau das soll verhindert werden. Das war der Zweck, warum wir heute hier dieses Abkommen haben.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان او ایران وروستۍ پریکړه چې غواړي ټول افغان کډوال خپل خاورو باسي جدي نه بولي.
ای مشکل جدی برای مهاجرین نیست. ما مشکل جدی مهاجرین کوشش کردیم که به شکل اساسی حل فصل نماییم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې پاکستان په زور افغان کډوال خپل خاورې ونباسي.
یو کومه امداو ټول چې دا تاریخ چلن تاسو ور کړی دی، موږ تاسو نه د هیله لرو چې دا تاریخ په تعویق واچوي او د افغانستان د حکومت سره کېنی دوه اړخیزه مذاکره وکړي په دې موضوع.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي داسې اسناد او شواهد لري چې د کابل ښار په واټونو کې له خیر غوښتونکو نجونو او هلکانو سره جنسي تیری کیږي یا دوی جنسي ځورول کیږي.
سوء استفاده جنسی، آزار و اذیت جنسی، اگر سوء استفاده نمیکنه آزار و اذیت ما دقیق بر شما میگم که وجود داره.
او د افغانستان د قانون وزارت وایي افغانستان به د لومړي ځل لپاره د 15 میاشتو په موده کې د تیلو تولید پیل کړي. جرمنی پرون له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې جرمنی له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره اقتصادي مرسته کوي او د دې هیواد د ملي ځواکونو په روزنه کې به همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د دې تړون تر لاسلیک وروسته یو خبري کانفرنس ته یو لړ څرګندونې کړې چې جزئیات به د فرشته جلال زی په راپور کې واوري.
د جرمني ستر اعظم ولسمشر حامد کرزي سره تر لیدو وروسته وویل چې هیواد باید لشتلجه 103 میلیونه ډالر هر کال د افغان پولیسو او د اردو لپاره مرسته کوي. دا پیسې به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان امنیتي قواو د پیاوړي کولو لپاره مصرفېږي. صدر اعظم انګلا مرکل وویل هغه تیروتنې چې پخوا د افغانستان په برخه کې سوي دي باید تکرار نه سي.
Soll nicht die Fehler gemacht werden, die in der Vergangenheit Afghanistan so oft passiert sind, dass
دا وای خو یو شمیر هغو هیوادونو چې له افغانستان سره مرسته کوله دغه هیواد یوازې پریښود او ځینې ولاړل. دا تیروتنه باید تکرار نه سي. دا کار باید ونه سي او له همدې عمله موږ نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د دوامدارو مرستو موافقه وکړه. په برلین کې د خبری کانفرنس ته ولسمشر حامد کرزي وویل چې د امنیتي ځواکونو په روزنه، تجهیز او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کرزي غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه به نه یوازې دا چې تر 2023 کال پورې په پوځي برخه کې مرسته کوي، بلکې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې به هم ونډه اخلي. ولسمشر کرزی وایي دا مهمه ده چې زنن د افغانستان د خلکو پاستازي توپ د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره د جرمني له صادقانه مرستي مننه وکړم. جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ له جرمني سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. پر دې اساس جرمني به تر 2014 کال وروسته هم نه یوازې له افغان امنیتي ځواکونو سره بلکې د دې هیواد د اقتصادي بیارغونې او د معارف د وضعیت د ښه کېدو لپاره کومک کوي. جمهور رئیس کرزی پرون په برلین کې په دې ارتباط خبر اعلان ته وویل:
The signing today indeed, Madam Chancellor, turns a new page in our relationship.
لا میرمن مرکل سره د نننۍ موافقې لاسلیک بلاخره زموږ په اړیکو کې یوه نوې مرحله پیل کړه. پر دې اساس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه په شاتګ نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی به په څو ورځو کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه واخلي. د شیکاګو په سرمشریزه کې ګډون کوونکي په دې بحث کوي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د نړیوالو فعالیت څرنګه او تر څه عنوان لاندې پرمخ ځي. د ناټو عمومي منشي مخکې له مخکې دا هیله څرګنده کړې ده چې دوی به په افغانستان کې تر یو نوي نوم لاندې یو نوی ماموریت پیل کړي. د شیکاګو سرمشریزه به د روانې میلادي میاشتې په شلمه او یوویشتمه جوړه سي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل کندیمو ای زور است یا بیش به زور آمده ایم بمنی فرمی که در بلوی درگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گاونده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اوري.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن له دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له دولتي چارواکو او کارپوهانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پاکستان کابینې پرون امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو پر مسلې یوه موافقه نهایي شي، خو د کابینې غونډه ونه توانېده چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړي او یا په دې اړه د مذاکرو د پای لپاره کوم ضرب العجل اعلان کړي. د غونډې ګډونوالو په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ولسمشر اسف علي زرداري له پرېکړې ملاتړ وکړ. په عین حال کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل چې د شیکاګو تر کنفرانس مخکې د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو موافقه به له افغانستان څخه د پاکستان قوي ملاتړ څرګند کړي. نور جزئیات د فرشته جلازې په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لوري داسې مثبتې نقشې څرګندېږي چې د ناټو د اکمالاتو لپاره د لارو د بیا پرانیستل کېدو په خاطر د مذاکرو د یوې نتیجې غوښتونکي دي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي ځینې تخنیکي مسایل شته چې خبرې ورباندې کېږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولند پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل په دې ارتباط مذاکرې دوام لري او مسله را ختمه سوې نه ده. دا وایي موږ پرمختګونه کوو، موږ نږدې یو. د مذاکرې هیئت په ځینې داسې مسایلو خبرې کوي چې باید سرته ورسیږي. داسې انګیرل کېږي چې د دغو مسایلو پای ته رسول وخت اړتیا لري. ویکتوریا نولند زیاته کړه چې د شیکاګو د کنفرانس تر پیل مخکې د دغې مسلې یو طرفه کېدل به د پاکستان لوري د افغانستان په برخه کې د ملاتړ یو قوي پیغام وي.
We've said from the very beginning that if we can get it done by Chicago that will send a
power. دا وی موږ له پیل څخه دا خبره کړې ده چې کچېری دغه موافقه د شیکاګو تر کنفرانس پورې ترلاسه سو دا به یو قوي پیغام وي چې د افغانستان لپاره به د پاکستان ملاتړ څرګند کړي. دا به د ایساف له ماموریت څخه هم د پاکستان د ملاتړ ستر پیغام وي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلور شتو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو د اکمالاتو لاري بند کړې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندانان غواړي چې پاکستان بیرته خپل خاورې په افغانستان کې ډیری ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو لیږدولو لار پرانیزي. پاکستان چې دغه لارې له شاوخوا شپږو میاشتو را په دې خوا د امریکا د هوایي حملې په عکس العمل کې چې په نتیجه کې څلېرش پاکستاني عسکر ووژل شول تړلې پر امریکا او نورو متحدینو یې فشارونه زیات کړي چې له خاورې د لوجستیکي کاروانونو د تېرېدو په بدل کې زیاته مالیه ورکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لپاره دغه لار د نورو لوجستیکي لارو په نسبت چې له روسیې او د مرکزي آسیا له هېوادونو تېرېږي او د افغانستان له شمال نسبتاً خیلی کم مصرف ده. ویل کیگی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونه د اړتیا وړ وسایلو او موادو په 15 اوس د پاکستان له لارې انتقالېدل. په داسې حال کې چې دا اندازه مخکې له دې چې دغه لار وتړل شي شاوخوا په 15 وه. ځینو سرچینو چې د دغې لوجستیکي لارې د بیا پرانیستلو لپاره د امریکایي او پاکستاني چارواکو له خبرو خبر دي او د پاکستان د نویو شرایطو په اړه هم معلومات لري. خبري رسنیو ته ویلي چې پاکستان چې مخکې د 1.5 فوټه کانټینر په بدل کې $180 ترلاسه کول، دا ځل د ورته کانټینر لپاره د 320 نه تر $500 غوښتنه کوي. او یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت د جرمني او استرالیا لخوا په پوځي او ملکي چارو کې د کومکونو له نوې ژمنې مننه وکړه. د جرمني حکومت پرون له افغانستان سره د امنیتي ځواکونو په روزنه کې له 2014 میلادي کال وروسته د کال 150 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړه. او استرالیا هم وویل چې له 2015 کال وروسته د 3 کلونو په مخه به له افغانستان سره په کال کې د $100 میلیون مرسته کوي. د چک جمهوریت وایي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. د پاکستان کابینې پرون امر وکړ چې ژر تر ژره باید د ناتو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانیستل کېدو پر مسله یوه موافقه نهایي شي. په اسلام آباد کې د فرانسې، بریتانیا او د استرالیا عالي کمشنری ته پرون په تورو پوډرو ککړ لیکونه چې پکې ګواښ شوی رسیدلی. په دغو لیکونو کې لیکل شوي چې دغه پوډر زهرجن دي او که پاکستان د ناتو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې هغو ځواکونو ته چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کوي اکمالات ورسوي، نو به په دغو وسایلو کې نور زهرجن پوډر هم وي. په عراق کې د اشرف کمپ لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو خاص استازی دانیل افرید وایي د دغه کمپ نږدې 2000 اوسیدونکي چې نیمایي برخه یې جوړوي د آزادي موقتي کمپ ته لیږدول شوي. په دې کمپ کې د ایران د رژیم ضد مجاهدین خلق سازمان غړي اوسي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي هغه هیوادونه چې په سوریه کې د لانجو د پراخېدو هڅه کوي په خپله ځینې متاثره کېدای شي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهم ټکي راوړوي.
بریتانیایي ورځپاڼه ډیلي ټلګراف په خپله تازه ګڼه کې لیکي د طالبانو خپل منځي جګړې چې له امریکا سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري په یوه تروریستي کمپاین بدل شوې دي. د ورځپاڼې په باور په غزنی کې د طالبانو ته پیژندل شوی قومندان ملا محمد اسماعیل، د طالبانو د پخواني چارواکي او د سولې د عالي شورا د مشر مولوی ارسلا رحماني او څو تنو نورو وژنه د همدې لړۍ یوه برخه ده. که څه هم تر اوسه د ملا محمد اسماعیل وژل نه دی تایید شوی، خو د هغه نږدې ملاتړیو په یوه ویډیویي پیغام کې د هغه وژل غندلی دي. د ټلګراف د مایکل سیمپل په وینا چې د طالبانو د چارو متخصص ګڼل کیږي لیکي د طالبانو مشرتابه په یوه ظالمانه ډول داسې حرکت پیل کړی دی چې د دوی له لیکو د بیلیدو هڅې وځپي. مایکل سیمپل چې یو وخت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی هم و زیاتوي د طالبانو مشرانو د هغو هڅو پر ضد هم سخت غبرګون ښکاره کړی چې په انفرادي ډول ځینو طالبانو له حکومت سره تماس نیولی دی. د طالبانو مشران غواړي چې په هره بیه چې کیږي د خپلو لیکو دننه واک خوندي کړي. ورځپاڼې بیا وړاندې د سیمپل دا خبره راخیستې ده چې وایي د طالبانو اکثر غړي اوس د افغانستان د سیاسي حل لارې پلوي کوي، خو دوی لویدیځ ملامتوي چې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې د منلو وړ وړاندیز وکړي. نیوروپ چاپي خپرونې بیا د افغانستان په اړه یوه بله موضوع څېړلې. دغه خبرونه لیکي چې د شانګهای د همکاري سازمان غړیو هیوادو اوس افغانستان ته پاملرنه زیاته کړې ده. د شانګهای سازمان چې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو او چین څخه جوړ شوی دی، د خپلو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د قزاقستان وړاندیز ومانه او افغانستان چې تر اوسه په دې سازمان کې د میلمه په توګه برخه اخیسته د څارونکو په حیث په ګډون کوي. د نیوروپ خبرونې په باور افغان حکومت هم دا غوښتنه لرله او چین هم له هغې ملاتړ وکړ. د شانګهای په غونډه کې د افغانستان نظارت دغه هیواد ته اجازه ورکوي چې عملا د شانګهای د غړیو هیوادو په فعالیتونو کې برخه ولري. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه بیا وایي چې په دې توګه دوی کولی شي چې د افغانستان له ثبات سره ډیره مرسته وکړي. د خبرونې په نظر هیله ده چې ولسمشر حامد کرزی د شانګهای په سرمشریزه کې چې د جون په میاشت کې په پکن کې جوړیږي برخه واخلي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان او ایران وروستۍ پریکړې چې غواړي ټول افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي جدي نه بولي. جماهیر انوري پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په جنیوا کې د ایران پاکستان یو ان ایچ سی آر په ګډون په څلور اړخیز کانفرنس کې یوه ستراتیژي جوړه شوه. د هغه د څرګندونو د نورو څرګندونو تفصیل له کابل د جمیل ظریف په رپورټ کې.
د کډوالو چار وزارت د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ایران او پاکستان پریکړې جدي نه بولي او وایي چې دواړو هیوادونو تل دا ډول پریکړې کړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. د ایران او پاکستان حکومتونو دواړو د دغو هیوادونو په ځینو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته یو میشت وخت ورکړی څو خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو چار وزیر جماهیر انوري په جنیوا کې د کډوالو په اړه په یوه غونډه کې له ګډون وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو په هکله له دوی سره خبرې کړي.
د ایران د مازندران ستونزه د هغوی خپل کورنۍ او امنیتی ستونزه ده. دوی خلک ځینو سیمو ته لورتک څخه منې کوي. داسې نه ده چې دوی افغانان راوشړي. د پاسپورټونو د ویش له پیل سره په ځینو سیمو کې په غیر قانوني توګه د پولو د اوښتو پیښې صفر ته رسیدلې دي. دا یوه موقتي ستونزه ده. دا د افغان کډوالو لپاره جدي ستونزه نه ده. موږ هڅه کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په اساسي توګه حل کړو.
د ورکړل شوي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې 2.5 میلیون افغانان، په پاکستان کې 2.1 او په ټوله نړۍ کې 0.5 میلیون کډوالو ژوند کوي. د کډوالو چار وزارت په وینا ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر افغان کډوال پکې اوسېږي او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د کډوالو چار وزیر وویل چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د جنیوا په غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. یو ځل بیا ښاغلی انوري:
خوشبختانه کې حمایت های قوي بین المللي
له نیکمرغه چې قوي نړیوال او د اسلامي هیوادونو ملاتړ مو له ځان سره راوړ او قوي لاسته راوړنې لرو. غواړو ستاسو له لارې افغان کډوالو باندې زیری وکړو چې د دوی ستونزې په اساسي او بنیادي توګه د حلېدو په حال کې دي. له دغو هیوادو سره مو په ستراتیژۍ کې د زده کړې، پاک چاپیریال، د څښلو اوبو ته د لاسرسي او د پلونو او سړکونو د جوړولو چارې شریکې کړي.
د ښاغلي انوري په وینا دغه ستراتیژي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارې چارې پکې ښودل شوي دوه مرحلې لري، چې لومړی یې تر 2014 او دوهمه مرحله یې له 2014 کال وروسته پلي کېږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی بیا وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو له لارې غواړي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. ښاغلي داودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه چې غواړي افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي ناسمه وبلله او وویل چې دوی باید پر دغې مسلې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او ورته حل لاره ولټوي. دی وایي تېره ورځ د پاکستان د سرحداتو له وزیر شوکت الله خان سره ولیدل او د افغان کډوالو پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیبور رحمان انګار له ښاغلي داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا په دې کتنه کې مقابل لوري کوم ډار ترلاسه کړ چې دوی به افغانان په زور نه باسي. ښاغلي داودزی وویل:
یو خو مې همدا ورته وویل چې دا اعلان چې شوی دا تاریخ چلن تاسو ورکړی دی. موږ تاسو نه دا هیله لرو چې دا تاریخ په تعویق واچوي او په یوازې دي چې تاسو تاریخونه ورکړي د افغانستان د حکومت سره کښېني دوه اړخیزه مذاکره وکړي په دې موضوع کې. موږ دا غواړو چې زموږ مهاجرین خپل ملک ته بېرته راشي، اما موږ غواړو چې هغوی داوطلبانه راشي، په یو نظم باندې راشي. نو یعنی ما ته په دوه مورد کې اطمینان راکړه چې د پولیس تنګول به نه وي، موږ په دې کې در سره همغږي یو، دا به نه پرېږدو. دویمه مهمه خبر چې هغه وکړه هغه دا وه چې موږ په یو کانسپټ پیپر باندې کار کړی، یعنی یو برنامه باندې هم کار کړی په ابتدایي مرحله کې ده، چې هغه برنامه د افغان مهاجرینو د بیرته تک برنامه ده. دا چې افغانستان به څنګه مشوره کې داخليږي په هغه کې هم د پیشنهاد دا و چې موږ دعوتنامه لیږو همدانن د افغانستان د مهاجرینو وزیر ته او دا غنه دعوت کو چې د می د میاشتې د ختمېدو نه مخکې راورسیږي اسلام آباد ته، او د دام ویل چې موږ په دې باندې متعهد یو چې بیرته تلل د مهاجرینو به منظمي د یو پلان په اساس به یي، داوطلبانه به یي او په عزت به یي.
پېښور د کچې مهاجرینو ته کوم اعلان شوی د پښتونخوا د حکومت فیصله ده، او ظاهر ده په مهاجرینو ته زیات مشکلات امنیتي پلوه یا د پولیسو پلوه په پښتونخوا کې خصوصا په پېښور کې دي. دغه ځای د حکومت سره هم تاسو په دې وروستیو کې څه داسې ارتباط نیولی؟
موږ اخلاقا د پښتونخوا د حکومت نه د ستاسو په ذریعه هم هیله کوو او پلان مشته چې په دې آینده یو ورځ دوه کې به د هغوی سره هم مستقیم تماس نیسو او هغوی به هم خپل مسؤلیت ته متوجه کوو. چې دا مهاجرین چې دیش کال په شکل د اشکالو دلته وو دوی ډیر خبر خور در سره کړي مهاجرین تر اوسه پورې باوجود د مشکلاتو ښه خاطر لري نو اوس دی وخت کې په کار دی چې دوی بیا هم پریږدي چې مهاجرین په ښه خاطر باندې ولاړ شي بیرته خپل ملک ته
په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی یو چې د پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د خپلو هڅو خبر ورکوه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي داسې اسناد او شواهد لري چې د کابل ښار په واټونو کې له خیر غوښتونکو نجونو او هلکانو سره جنسي تیری کیږي یا دوی جنسي ځورول کیږي. د کمیسیون اندېښنه څرګنده کړه چې دغه پیښو کچه زیاتیږي او باید د مخنیوي لپاره په بیړه کار وشي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مسؤل پرون پروین رحیمي له ازادي راډیو سره یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د زکیه غیاسي نظیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي داسې شواهد او اسناد لري چې په ځینو کم عمره انجونو او هلکانو چې خیر ټولوي جنسي تیری شوی او یا هم په دې هدف ځورول شوی. د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مشر قاضي پروین رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې هغه ماشومان زیاتره له دې ستونزو سره مخامخ دي چې د کورنۍ له خوا یې خیر ټولولو ته اړستل شوی. میرمن رحیمي وایي که څه هم دوی په دې اړه شمیرې نه لري خو وایي چې دا سی موجود دي چې پر کم عمر انجن او هلکانو د بیلابل کسان لخوا جنسي تیری شوی.
نه تنه د قسمت دخترای کی طفل هستن بلکې پسرای هم کی گدایی میکنن و
نه یواز انجن بلکې هر هلکان چې عمرونه کم دي خیر ټولوي جنسي سوء استفاده تر کیږي. که چیرې له هغوی جنسي سوء استفاده ونشي نو ځورول کیږي. دا زه په یقین وایم چې دوی ځورول کیږي. هغه انجونې چې ګدایي کوي ډېرې وړې دي خو چادرې یې په سر کړي. ما په خپلو سترګو لیدلي چې دوکاندارانو د خیرات ورکولو په بدل کې اول د دې نجونو لاسونه سولولي او بیا یې پیسې ورکړي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ یو مستنده پیښه لرو چې په یو مرکزي ولایت کې وه. دوه وړې نجونې چې د کورنۍ له خوا سوالګرۍ ته اړستل شوې وې تقریبا لیوی اونې زیات ور باندې په هوټل کې یوازې د غرمې ډوډۍ په بدل کې جنسي تیری کیده.
شکم نان چاش از نسو استفاده جنسي صورت میگرفت.
میرمن رحیمی وایي لا د کمیسیون سره په کم عمره انجونو او هلکانو د جنسي تیریو دوسیه ځکه نسب کیږي چې پر دې ماشومانو جنسي تیری کول کې نوی معلوم او یا هم متضرر اسناد نه لري. نو موري وایي چې ډیری دغه ډول پیښې د دوکاندارانو، ډرایورانو او لارویانو لخوا رامنځته کیږي. که څه هم په افغانستان کې د خیر ټولونکو انجونو او هلکانو په کرش میرانه د موجوده خو په 2008 میلادي کال کې د یونیسف لخوا د شوی سروې لمخې په کابل ښار کې یوازې 9000 ماشومان خیر ټولوي او درانه کارونه کوي.
د ژوند رنگونه
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو نن موږ په کابل کې د کارتیناو په پارک کې له یو ماشوم سره ناست یو چې دلته دی کار کوي. نوم دې څه ده؟
قمران.
د کوم ځای ستون کې؟
بیسودو، جلال آباد بیسودو.
دلته په دې پارک کې څه کار کوي؟ د څه دی پلاس کې دی؟
ترازو دا پلاس کې به کار کوي او سل دو سو پیدا کوم. ترازو خلک تلم.
د ورځې څو نفر به تلی ته؟
یا څو نه اوسول. شل دې سلوي.
هر نفر ته تلی په غوښتنې پیسې اخلي.
5000 روپۍ کس.
د سهار له څو بجو راځي تر څو بجو دا کار کوي؟
د لاس بجو نه راو وو زما به هم دوه نه کار کوم. مازګر پور 500 پور کوم 500 نه پور به زما کور ته راوي.
د دې پیسې به څه کوي؟ چاته ورکې
مور ته ورکو ما چې پیوړه راوړي سودا راوړي غوړي راوړي سامان پیروړ شینک پیروړي بوره پیروړ چې پیروړ
خوشاله څه دا کار کوي دلته؟
او مجبوري هم دا کار کوم.
څنګه نوري وه ته خلک در تر راسي او
وزن دا خلک ته ما ځان تله ورځه کیده خلک ته خلک وزن کوي ما خلک نشو
ته څنګه دي خلک ډیر ځان تلي کنه له څنګه دي تیریږي سزا نه تله
یا ډیر تلي اوس پرمیشل په کار کړی سلو نه پرم تللی وسو
ولې دا کار کې
دا کار کوم مجبوری ده نو دې کار کوم که پیسې مون دې نشته کنه چې مرته پیو یا دا کتابونه کتاب چی پیو خلو مرته بیا
مکتب ته ځي
او
څه یم صنف کې
درې
درسونه دی وای درسونه دی خدي
او خلو مرته بیا مخه
څه یم نمرې په صنف کې
زم نمرې
کوم مضمون دې ډیر خوخیږي
پښتو نه خوخیږي دنیا نه خوخیږي غون نه خوخیږي کتابونه دینو
ته خو درس ته ورځ دلته خلک وزن کې نو دا درسونه دې به څه وخوای
ازګر زما کنه ما خام پور به تکرارو ما لیکم خط لیکم کتابونه نه به معلم ست ورکوم چې دا امضا کی
زه غواړم پر اترن کې کې څه شي سي
غواړم چې راستون کې انجینر شم
ډیره مننه تل
خیر
دا و د ژوند رنګونه د افغانستان د قانون وزارت وایي افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پنځو میاشتو په موده کې د تیلو تولید پیل